هر شروع شوی او د امریکا هوایی ملاتړ ورته تر لاسه ده. موسل خار د 2004م سوارلسم کال راهیسې د وسلوالو په قبضه کې ده.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر نه اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپل ادارې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر محمود خان اچکزی په بیان باندې لیکلی. او وایي محمود خان اچکزی ګیله کوي چې په پارلیمان کې یې رښتیا رښتیا وویل نو په ده باندې د غداري ټاپه ولګېدا. ادارې وړاندې لیکي محمود خان اچکزی په پارلیمان کې ویلي وو چې دا سمه خبره نه ده چې د کویټې په پیښه کې د هندوستان خفیه ایجنسی راکه کړې ده او دا چې په پاکستان کې ترهګر د حساس ایجنسو په پیرول باندې ګرځي یعنی له ایجنسو تنخوا اخلي. ادریا اخري کې لیکي اوس چې په ټول پاکستان کې په هر ډګر او پرسنیو کې دا معاملې د بحث لاندې راغلي دا نو محمود خان اچکزی لبا د خپل داوی صحیح ثابتولو لپاره هغه وسلوال او تر هغه په ګوته کول وی چې د ایجنسو په پیرول دی یعنی له دوی تنخوا اخلي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادریا کې لیکي چې یو وار بیا د پاکستان په سیاست کې ګرماګرمي په نظر راځي او د حکومت او د مخالف ډلو په یو بل باندې د تورونو سلسله تند شوې ده او پاکستان تحریک انصاف پروژه کې لغلی شوی وو خو اوس یې یو وار بیا د احتجاج لار خپل کړه او په 14 اگست یې له پینډۍ نه تر اسلام آباد پورې احتساب ریلی وستله. د غرنګ حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن هم د دوی د جواب لپاره جلسې کوي او وزیر اعظم نواز شریف هم په دغه ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې سیاست د کرکټ لوبه نه بلکې عبادت او ولس دو گنده جبی سیاست رد کړی دی. ادری وړاندې وای د سیاستوالو د دې عمل له وجې د ملک په ترقی کې خندان پیدا شوی او د دې سره قامی ادارې هم کمزوري شوی دی. هر طرف ته لوټ مار دی درغلې دی او بیروزګاری ده خو حکومت د دې پر ځای خپل سیاسي ګټو ته ټوله توجه ورکوي. ادری اخر کې وای اوس چې د ترهګری پر ضد په قامی تګلارې یعنی نېشنل اکشن پلان باندې کومې خبرې را روانې دي او بیا د سینټ چیرمن هم ویلي دي چې د می اکشن پلان سارا ندی د پارلیمان په ذریعہ وکړی شي نو باید چې ټول سیاستوال په دې د عمل درآمد ذمہوري قبول کړي او دا ټول د ملک د دفاع ترقی او خوشحالی لپاره پکړ سرکار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې د خبريال او شنونکو عامر رانا لیکنه خبره کړې چې په کراغلي د هر لوی بریټ په څیر د کوټې تر حمله ورسته هم د هیواد د چارواکو بهر ته غوتونی ولا او د کور درنه غواخته پام نه کوي. اجانس فرانس پرس لیکي په افغانستان کې د داعش مشر وجنه هغه ډلې ته لوی گزار دی خو لا هم هغه ډله سیمې ته خطر پیښوي. د دوړو لیکنو مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
خبریال او شنونکی عامر رانا لیکي تر کوټې برید وروسته د پاکستاني مشرانو بیانونه او د شنونکو لیکنې خي چې په هغه هیواد کې زیاتره د مغالطو ښکار دي او خپل ځان ته د لیدو پر ځای بهر ته ګوته نیسي حالانکه ګواښونه د هیواد موجودیت ته ورپېښتي. لیکوال وایي بهر ته ګوته نیول د خپلې ناکامۍ او بې صلاحیتۍ پټولو یوه پلمه ده. نه د پاند اکثر چې لوی بریدونه وشي نو د پاکستان دولتي ادارې غبرګونونه ښیي خو ډیری کسان دا عکس العمل تر پوښتنې لاندې راولي. د رانا پاند دا پوښتنې دا معنا نه لري چې ګواکې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات بریالي نه دي او یا دا چې ګواکې امنیتي او قانون عملي کوونکي ادارې د ترهګرۍ ختمولو لپاره هیڅ نه کوي بلکې پوځي عملیاتو د ترهګرو شبکې کمزوري کړې دي او په آزاد مټې د وسلوالو د فعالیتونو صلاحیت اغیزمن کړی دی. لیکوال وای په دې کې هیڅ شک نشته چې بریاوې واقعي دي او ښکاری خو مسأله دا ده چې عام وګړي نه پوهیږي چې پر دې ټولو اقداماتو سربیره نوې ترهګر راځي د هیواد امنیتي جوړښتونه ماتوي او لوی بریدونه کوي. د خبره لامل یې دا دی چې د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال یا خود هیواد نورو برخو ته تللي یا افغانستان ته وروختي دي. له دې سره په پاکستان کې تر بندیز لاندې یو شمېر وسلوال ډلې دي چې د هیواد ضد وسلوال استخداموي او بیا بریدونه کوي. شنونکی عامر رانا په ډان ورځپاڼه کې زیاتوي چې همدا لامل دی چې بهر ته د ګوتې نیولو پر ځای باید پاکستاني چارواکي د هیواد دننه د وسلوالو ضد اقدامات وکړي. اژانس فرانس پریس لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې مشر حافظ سعید خان وژنه دې ډلې ته لوی گزار دی، خو د امریکا په ملاتړ په هغه هیواد کې د دې ډلې ضد عملیات لا هم بشپړ شوي نه دي. په کابل کې شونونکو اژانس ته ویلي په ګرده سیمه کې لا هم د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې ګواښ موجود دی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي دا وسلوال ډله د افغان او امریکایي ځواکونو له زخت فشار سره مخامخ ده. امریکایي پوځ وایي د داعش حضور وس د ننګرهار تر دوو یا درو ولسوالیو محدود شوی دی. اژانس فرانس پریس زیاتوي په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوال پوځي ائتلاف اټکل کوي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت شاوخوا 1500 وسلوال موجود دي چې زیاتره یې پاکستانیان دي او پکې افغان او ازبک هغه هم شامل دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د امر پر اساس پوره چمتووالی لري چې د بروکسل په کانفرنس کې د پوهنې د ودې لپاره یوه منظمه طرحه وړاندې کړي. د یاد وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل د مشال اډیو افغان څنګه ته وویل د زده کوونکو خونکو خونځیو د دقیق شمیر پر راټولولو کار پیل شوی او په بروکسل کې به د پوهنې لپاره له نړیوالو د منظم او جواب ویونکو پلان له مخې مرستې وغوښتل شي. اخوا د پوهنې وزارت پخوانی معین صدیق پتمن سپارښتنه کوي چې د خونځیو جوړولو خزینه زده کوونکو او تخنیکی زده کړو په برخه کې باید له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه وشي او ورته مخکې له مخکې منظم پلان جوړ کړل شي. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چمتو دی څو د پوهنې په برخه کې د نړیوالو د مرستې د جلب لپاره په بروسل کانفرنس کې منظم پلان وړاندې کړي. د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د امر لمخې د پوهنې د ودې لپاره د ارقامو پر راټولولو کار پیل شوی او لمخې به د بروسل کانفرنس لپاره غوښتنې ترتیب او د مرستو د جلب هڅه وشي.
ټول وراتونو ته زموږ هیئتونه تللي دي، د ولایتي چارواکو، د ولایتي مسؤلینو، د پوهنې او لاړوند چارواکو سره په تفاهم کې موږ ته دقیق ارقام دي چې موږ واقعا څومره زده کوونکي، څومره ښوونکي، څومره ښوونځي لرو، څومره حاضر دي، څومره غیر حاضر دي، څومره ښوونځي موجود دي، څومره خراب دي، دا ټول معلومولو باندې را بوختي بروکسل د کانفرنس کې به د لا ډیرو مرستو غوښتنه په داسې ډول کیږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
ښاغلی احمد ویل په خو هم له دوی سره د ښوونځي او ښوونکو او زده کوونکو ارقام موجود وو، خو دا ور هدف دا دی چې په تازه شمیرو سره په بروکسل کانفرنس کې د دوی پلان نړیوال مرستو ته وهڅوي. پوهنې وزارت ورسره له هغه د شمیرو درټولولو کار پیل کړی چې ولسمشر اشرف غنی د چنګاخ په درویش ما د یاد وزارت چارواکو ته په یو غونډه کې امر وکړ چې د بروکسل کانفرنس لپاره باید په یو منظمه طرحه کار وکړي. د بروکسل کانفرنس به د روان اکتوبر په 15 وشي چې د نړۍ او یا هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه به د پراختیا او اصلاحاتو برخه کې د افغان حکومت د طرحو لمخې له دغه هیواد سره خپل مرستې اعلان کړي. د پوهنې د برخې ځینې ماهرین بیا ټینګار کوي چې نړیوالو تیر وخت هم له پوهنې سره مرستې کړي، خو باید د لا زیاتو مرستو لپاره پوهنې وزارت ډیر منظم پلان جوړ کړي. د پوهنې وزارت پخوانی معین او د چارو شنونکي صدیق پتمن وایي چې د پوهنې د نظام د لاښوالي لپاره باید د نصاب، تخنیکی او مسلکي زده کړو او د نجونو د تعلیم په څیر عمده مسایل د بروکسل په کانفرنس کې مطرح او د مرستو غوښتنه وشي.
جمهور سره باید معلومات وي چې په کومو برخو کې مرستو ته ضرورت لري. پوهنې وزارت باید دا معلومات دې په واک کې ورکړي، ځکه عمده نقطې دي چې معارف په بنیادي ډول باید په دې نقطو باندې سرمایه‌ګذاري وکړي او دا طبعا په عمومي کنفرانسونو کې چې مطرح کیږي. خو همالته خو زموږ ډونران معلوم دي، نړیوال بانک دی او یوسایډي دی او نور هیوادونه دي چې هغې د خپلو سفارتونو له لارې کومک کوي.
ښاغلی پتمن د بروکسل کانفرنس د ډیرو برخو په تېره پوهنې ته د مرستو د جلب ښه زمینه بولي، خو ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې د تېرو کانفرنسونو پریکړې باید یوه یوه عملي او د کیفیت خوالی تمرکز وشي.
دا مشال تر سنگوسه دا سهر لنهو دا ما خام تر شپگو
او سوریدن کو مشالونه پرونه تاستا اورو دا پروگرام زمون همکار شاهین بونیرے جوړوی او دا نننه خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بونیرے او د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. میر مهدی شاه بچا په کال 1988 کې د جنوري په شپږمه نیټه په خبر سر نږدې په کانکولی کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدلی و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هیریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدی بچا په شپږمه جنوري 1985 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کړه په داوځي سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا په هغه کې د پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده. د دې وجه نه باچا باندې مهدی باچا باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدی باچا په نوم باندې پېژني. مهدی باچا داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مذهبي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی باچا که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې یاره دې ښه لوستي سړی و.
مهدی شاه بچا له زلمی وو چې د خدای خدمتګار تحریک هلې ځلې ښه په جوبن کې وي. د نورو زلمو په شان هغه هم د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اخیستی وو او بیا یې خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړی وو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او څیړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدی باچا د نزدیکت په اړه صدا سوایي.
دا د خدای خدمتګار په کړای کې دا د اخیر کړیان کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو ملک صاحب سره، کلندر سره، غنی خان سره، د غنی خان نه وتل کشر و. دی نه په عمرونو کې لږ غوندې سو کاله کشر و، خو بس په مرتبه کې و، په رتبه کې و، د دوی سره برابر و، د دوی د چلي اوربل یاو. ما په دې اخري عمرونو کې هر ډېر ډېر لیدلی دی د پښتو ادب کې خدای خدمتګار او د شباب پیړۍ کې دی ډېره لویه ترخه ده، بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتګار د ذکر نه بغیر د پښتو لیټریچر نیمګړی دی. د مهدی شاه بچا هم سړی چې دی هغه خو ناسته پاسته ژوند دا ټول د خدای خدمتګارۍ نه ډېر چاپېره ګرځېدو متعانت روي و پکې او خبرې وایې په روغو کړې، لکه هغه انقلابي سړی و خو د ډېرو انقلابیانو غوندې
لکه څنګه چې مو واوریدل، مهدی شاه بچا باچا خان ته ډیر نږدې و او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدی باچا با ورل ډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړې وي. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو.
د باچا خان د تحریک په حواله باندې لکه دا باقاعده او دغه چې باچا خان د دې لا کانفولې سره دي چې کله د کانفولې کې د دې لا غیر راته دي د سناګانی مشورې په لور د باچا خان خوفو کسانی که ملی شبه کشنار بل طرف تا دوران دادی یو داغنی دادی دهار که کل را فساداتو شد بخیم دوران که نزغ فساداتو که ملی شبه کلال او دی دیر ورزی دیر مدغیب دیت لو آغا دینا غا خلق را دستیلی پوشش تو پرزی پوری چی دادی در پور خلق روی تیر دیو پاچه بید و هر حال در آغا سردارون چکم دیلی و صحیح خودی خدمتگار یا اگر صرف دادیزه در خور پوری یا دادیزه در سیاست پوری یا دادیزه در معاشره پوری سماش پوری میدید نو در پسول اندستان که لگا یو مثالم خیم خیلی که دی انت خیلی خلزان بکر لکدی که دردی تا ارز سکیویشی و دیتی دیگه اگر دیگه اگر خل یه دار یلتا هم بگوری دی سیاسی افکارو تا حواله بانده دیگه دیگه در پختون مدیر پاکی شده در پختون مدیر این رو برونو آغا خلق دیگه اگر باشا خان که کم دی آغا پا دی نیو گوره کلی دیر دا خالی پا دی کتان دی اگر پا دی گوره کلی که دی زمان دی پبلیک سر در زرن تبی دی او یو دی دغه هم داری ما چې تم د وخت نه کدی باندې ما کتاب لیکل دي نو هغه دور کې نکدی باچا خان چې کوم دی هغه به خپل ذاتی مخالفین دي سره شریکول نو بعد د نو د سیاسي والی سره ګورو نو زموږ خیال دی چې د باچا خان چې کوم لکه مخصوص خلک نو دای چې ملي شاه باچا یو ډیر اهم یو ډیر بنیادی سره
میر مهدی شاه بچا دی یو لیکوال په هیڅ د شلم پیړی په لیکوالانو خپل اغه سپری خده دغه افسانه د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعیاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېده شي د مهدی بچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او وسه هم ډیر لیکونه ناچاپه پراته دي په دې اړه ډاکټر نور البصر امن وایي
دا افسانہ چې دا هغه کې هم نشان او پټو د بډای ټال دا ټول افسانی چې دا وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه چې په هغه کې هم بیا چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارې دا هغه چې کوم میسج دی دا هغه چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو محسوسې دی شي هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یا افسانه تخلیق کړې ده که هغې تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارۍ هغه شعور باقاعده طور باندې په نظر راځي
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده هغه سو سوزله د برتانوي او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی ده خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریخي او د قلم په وسیله د خپل اولستونز را برسره کړی دي او د هغوی لارښودنه کړی ده ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعیت په خپل افسانو کې داسې خوندې کړی دي چې د رښتیا او ګمان پکېږي نوموړې زیاتوي
خدای چې مدخار په تحریک دوان کې به بشا باچا چې زلمه وو د پاکستان جوړې دو نو په جوبن کې وو خو د هغه وخت کوم خانه یې تاسا لکه څنګه چې د پاکستان جوړې دو د پښتو د خدای چې مدګارو حکومت امریکا شو د کمپان مستند حکومت جوړ شو د کوم خانه یې چې شپه کال کې چې څومره ظلمونه په خدای چې مدګارو باندې شوي دي اگر په دې افسانو کې تاسو له کومه څه څنګه ورته وایي چې دا په کې ټول مخ چې څنګه پای نه کې کوپی دا څه په کې کتل کېږي دا پاکستان د دې بعد دا چې یو خدای شه بنګار اکثر خدای شه بنګار او غریبانو نه وته دا هغه کې څه پردا په کې ډیرو نو عربه کریم خانه کې دا څه یو سړي کیسه کوي چې دا وسته به تا نه کې دومره وانه دومره وانه چې هغه لیوانې شو او هغه ته دا په دغه کې او هغه کې نو دی چې هغه وسلوت کولو او څه به ورسره دا وانه په پاکستان زنده باد زکه چې په دې خانه کې بیا ظلمونه کولو چې ورته چې تاره به نه پریدو چې تر څو دا نه ویلې پاکستان زنده باد په دې خاطر چې پیغام چې دا رښتیا کې خېدي دا دروغ واقعیت نه دی
چرنکار مصطفی کمال وایي مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په هيسه د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته خې دي نو موړې زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله غو د افسانه یو ډیر وی نقاد د پښتو افسانه ناري به دا خبره کوله چې را ندی په افغانه کې مخ پنیر هغه د تحریک او دا هغه سیاسي اثر چې د دې پنیر کې پنیر بیان کړی دی زړه د غشي د دې هغه افغانه چې کوم څه هغه د غوې مو دي پکړې دي په دې لري هغه سره چې کوم دې بیا کوم ګورو نه یو ښه شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار دې دا څه پنیر چې هغه مونږه د پښتو په پلاستیک افغانه کې مونږه هغه مارې دي د ټول زیات زما په خیال د افغانو مضمون چې کوم دی هغه دی په پښتو کې دا ټرندي شروع کړی چې د ټول زیات افغاني مضمون افغاني مضمون چې کوم دی هغه دی الی کړو چاته دی د دې په افغانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دی هغه د انسانیت سره تړلی د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افغانو موضوعات چې دي هغه د دې معاشره یا د دې خلکو سره تړلی دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کې د کلو د باندو د دې خلکو نظیر هغه په دې پاره باندې وګو چې هغه سیاسي افکار هم په هغه کې صحیح دي خو زیات تر کې کم دي د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کمونه ده د ورکیا دین د دې په افسانه کې نو هغه په دغه حواله باندې ده بیا دې د یو مفسر قرآن په دې باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کم دي هغه دې لیکلی و هغه چاپشي به دې پورې لکه دغه دې یو ډېر کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو سړي رام فهم یو تفصیل دی وړاندې کولې کوشش کړی دی دا غیر نه علاوه چې څنګه نو د دې مضمونه د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخدي دا زموږ د مخدي ادب یو معتبره حواله ده
مصطفی کمال وای چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو ول دغه قبلې د خپل بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړې شو د جون اخري ورځ شپې په ډېر سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبر دادا چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه وشوي نو موړې ذاتوي
څومره دغه د سېدو بند صوبت ما د نور خلک چې شي دي په خوده خدمت یا ته دي دا هغه زیاته برخه چې کوم دی دا وی چې کوم د سر غړي نتاي کې باچا خان بواخلي او باچا خان فتي چې کوم به د پټ ولاله کوم د خپل پای کې د شابه باچا دغه تکلیفونه د جیلینو د تا بندو او د دې لکه دا چې د دې پکې د غربت سره خلې هم د دې بچی چې کوم دی هغه په داسې حالت کې دی چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی دې ته ونه رسېږي او دې پر او هغه د دوه اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارو دیالي دې نه پته لري چې مستقبلون کې څنګه د دې تحریک لپاره د سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړي
د جون په خري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو ډېر حساس بندو او د سر عزت ډېر غم او درد ورسېد په سیاست کې برخه نه خسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړو ډاکټر وقار علی شاه داغي د جون د دغه دور پاړه صدا سوای
د ما سره ډېر زیات مینه وا او زه په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان د کډې په پروت د هغه او هغه ماته کور ته نو کوي نو دا جوړېدو ما بالکل پرخ او خپل جوړېږي د په مخ کې دا مې جوړېږي د اخر عمر یو ځل سو سو ځلې په دې خبره باندې جوړېږي ځکه چې په پاتې کې او سماوي د هغه لیډر دا لیډر نو چې دا مخ کې رسو موټر یې ګرځي راګرځي اغه یو یو مخلص کارکونو او پر پاتای کې انفلوئنس لري جاتو او خلکو خبره ډیره جاته باندې لا بیا پکې چې څوک کې لکه پاتای کې ولی خان نور سیاست نه شاته شو هغه ګروپ راوخ کې شو نو بیا مې د شپه ما ځای په پاتای کې لکه هغه غوښتل چې کله لاکس نو خبرې وکړي چې د مو فارم میټینګ کې سپین سپین روغ روغ ستړي ستړي خبرې به کولی هغه په څوک کې دې نه شو نو په څوک د شواز نه لري کو رورو شواز دفتر کې کېبل نو ستو څه کې څو خلک مو مې شواز ته سره تور کړم دا هغه پورتو چې شنو شلو دی هغه نه لري کو
دا زده تحریک د نوموړې مبارز په کال 1999 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورته وسپارل شو اوردونکو د غواز منګه د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی او بل نوموړې مبارز د جون او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان
پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مختنو دا سخوار وزار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی دمورو ساتي پل حیا لکه د خورو ساتي د خو اخلاق و نمونه شیرونو ځان له په هر کلی کې ورورو ساتي د نفرتونو نه څه نه جوړیږي د دې جنګونو نه څه نه جوړیږي انسانیت او سړیتوب زده کوي د دې ظلمونو نه څه نه جوړیږي زهار ولی پختنه مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلے دا تیاری ختم کئی رانا واخلے دا زان جوڑ کئی خدای خدمتگار پخ پل خاور دا جون سا واخلے